حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په خوري چې د اف نړیوال سازمان یا ایم ان اس ټی انټرنیشنل د اروپا اتحاد او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي ک القاعده تر پوره فشار لاندې ونیول شي نو کېدای شي دا ډله بیا په افغانستان کې وده وکړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي نچورا ټول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. دا په نړیوال سازمان وایي د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر قوانینو تیری دی او د آذربایجاني فوجانو او هغو بلتونپالو چارمنستان ملاتړ کوي پرون د اوربند اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هایسن وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دي. هایسن پرون سه شنبه په کابل کې د افغان حکومت ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل پر روان خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون سه شنبه په دې اړه په غونډه کې چې په ارکی جوړ شوی و امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپل کې هماهنګي زیاته کړي او منسجم شي. د افغانستان د ملي امنیت مشر په دې ورسته کې ولسترګي ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې شاید د وسلوال طالبانو حمله لا زیات شي. ناتو پرون سه شنبه په کندهار او نورستان کې د القاعده د تورستي شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړ. د ناتو د غوڅ ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیپلن پرون وویل چې پر القاعده فشار زیات نشي په افغانستان کې به بیا رشي ټینګولای شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې القاعده شبکه په افغانستان کې ځپل شوی او د سرتیرو شمیر هم تیر ته پکتو ډیر رقم شوی دی. د اف نړیوال سازمان وای افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکو حرې مصدق پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د اروپایي اتحاد او یونان موافقه د مهاجرت قوانینو زد ګڼي. حرې مصدق زیاته کړه
سازمان
هغه بینالملل چې تمام رهبرای جوړ دا وای دا نړیوال سازمان د کډوالو لوازیت اندیشنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسان ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان سوری او عراق له جګړې تښتي او د بایزت ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقه پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسیدلي ترکیه ته ستنول کیږي. پرون هم 200 تن چې لښته لږ 23 افغانان پکې وو ترکیه ته مسترد سول. بیا هم شرغلست. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسیون به وګماري څو په پانامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د یک شنبه په ورځ د نړۍ یو شمیر معتبر رسنوي هغه کاغذونه خپاره کړ چې په پانامه کې لوی حقوقي شرکت په پټه استل سیو. په دې کاغذونو کې څرګنده شوی چې د یو شمیر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال لسیزو راهیسي له مالیو د ځان شخورو لپاره په پانامه کې کمپنۍ لري. په دې کسانو کې د نواز شریف د زمونه نمونه هم راغلی. خو نواز شریف پرون سه شنبه خپل ولسته په ټلویزیونی وینا کې وویل چې د پاکستان د ستر محکمې یو متقاعد قاضي به د دې مسلې په اړه د چیړونو د پلاوي مشري کوي. نواز شریف پر هغو کسانو چې د کورنۍ پر غړو د اداري فساد او غلا تور لګوي ژغ وکړ چې د تورونو د ثابتول لپاره له ټاکل شوی کمیسون سره مرسته وکړي. آذربایجاني فوجانو او هغو بیلتون غشتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون سه شنبه په ناګورنو قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلې او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او څرګند کړ چې له دواړو خواو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویان مارک ټونرول دواړه هیوادونه باید ډیر ژر د خبرو میسته اکشینی. د وای د امریکا متحده ایالات له دواړو خواو د اوربان د تایید هرکلی کوي که څه هم کمزور دي خو موږ خوشبینی لرو چې چنګ بسیمور له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو څو هغوی په جدیت د اوربان مراته وهڅوو په ناګرونو قرباغ کې د سې شنبې په ورځ د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ نښتې پیل سوې چې له ټانګونو هلیکوپټرو او درنو وسلو کار پکې اخیستل سوی دی د مینسک منځګړی په نوم ډلې چې امریکا فرانسا او روسیا غړیتوب لري پرونو په خبر پاڼه کې ویل چې دا کړکیچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرې پیل سي د روسیې خبری اجنسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د ایس درې سوه دافي هوا سیستم استول پیل کړي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام زمیر کابلوف فرون انټرفاکس خبری اجنس ته وویل هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن استول کیږي او کنه خو ایران ته لیږل کیږي ایران او روسیه په 2001 میلادي کال کې تهران ته د ایس 300 دافي هوا سیستم د 15 دستکاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې و خو په 2003 میلادي کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال ورسته له هغه وړ وزنډول سو چې تهران ته د درنو وسلو پر لګولو بندیز ولګید تیر میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لا اټومي موافقه ورسته تهران ته د دغو پرمختللو میزایلو د سپارلو مخه خلاص شو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د ټیکس یا مالیه لورکول تهشته یو نړیواله ستونزه ده اوباما پرونسیشن به ژغ وکړ چې په مالیه یا ټیکس کې د درغلي لپاره د غیر قانوني دفترونو او نه مشروع شرکتونو د بندولو نړیواله هڅې زیات سي روانه اونۍ په پاناما کې لوی حقوقي ادارې د پټو برښنالیکونو او تجارتي شرکتونو د پټ رجستر میلیونو کاپیګان افشا سوې چې په ټوله نړۍ کې غوغه جوړ کړه اوباما په سپینې ماڼۍ کې وویل
There's always going to be some illicit movement of funds around.
دی وای په ټوله نړۍ کې باید د پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وي خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار آسان شي. ولسمشر اوباما څرګند کړی چې د مالیه یا ټیکس نه ورکول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي خو د پویناستون زده ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي د افغان نړیوال سازمان د روپې اتحادي او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري حقوقو لا قوانین سره مخالفه غنی
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره مخصوصا مشکلات امنیتی
په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانی وایي ک القاعده ډله په دوامدار توګه تر فشار لاندې رانشي دا ډله کې د شی بیا په افغانستان کې وده وکړي د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې په سرلنی پوځي عملیات پیل شوي دي
د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همدارز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي کول دي
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون یو کمشنر امنیتي ارګانونو د دې پر وړاندې د وشلو په هڅه کې په نه پاملرنه تورنوي او په نړیوالو موضوعاتو کې وري چې په نوګورنو کرباخ کې د آذربایجان پوځیانو او بلتون وختونکو ترمنځ چارمنستان ملاتړ کوي پرون اوربان ټینګ شوه ده د خبرونه په دوهمه برخه کې دوونه پروګرامونه د انصاف په لټه کې اوازادي او اوریدونکو خبريږي ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې په منځنۍ چپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپای اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه غني د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له شلمې وروسته یونان ته ورسېدلی ترکیه ته ستنول کیږي د ریپورتونو پر اساس یوازې د سه شنبه پر 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانان هم پکېو د یونان له ټاپوګانو ترکیه ته په بیړیو کې واستول شول د افغانستان حکومت وایي چې براتون کو څورز کې بل ترکی چارواکو سره خبرې وکړي چې د هغو افغانانو برخلیک سرګن شي چې له اروپا مستردېږي فرشته جلال سي ریپورت لري
د افی نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی، وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقوقو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلی خوریا مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همی لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان در جګړه په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نور افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په اوسط ډول 300 تر 500 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوی دي. د دې وزارت وایاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیرای دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در ارتباط
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبري وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبري وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوی څو دا څرګنده سي چې هغوی بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو لایو څرګندې موافقه پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ د موافقې پراساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 6مې وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاندې لانیا ویدی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لشته لږه 50,000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې به برخلیک پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیه ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
و امریدل چې د افنړیوال سازمان د اروپا اتحادیه او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغانان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه غني. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانې وایي کا القاعده ډله په دغه هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې رانه شي نو یا د ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفند د سه شنبې پرس په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي همدارنګ هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خوره کنټرول لري. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کیږي، خو تر څنګ یو شمیر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چارلی کلیفلند د سیشن بپروس په کابل کې خبري اعلان تو ویل چې القاعده ډله که په دوامدار توګه تر فشار لاندې ونیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی وایي هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دي چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامدار توګه فشار رانوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټوکیږي او د خپل شمیر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمیر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپل خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلی چې د هېواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولی سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټر سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي، نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه شي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم دې چې ځان کار نه دی مکای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونس پروګرامونه خبرېږي د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدل شي. لا احمد شه برورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپل ورسي غونډه کې خبره کړې دي.
وال سټریټ جرنال رسپانه په خپل تازه غونډه کې تر دې سردی کلاندې لیکنه لري. د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د ورسپانې په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومتي چارواکي وایي چې شایي د هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یاغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژي یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال ورسپانې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. ورسپانه وړاندې د افغان چارواکو په وینا لیکي چې دا پروګرام تر دقیقې څارنې لاندې د تیر کال د اګست په میاشت کې پیل شو چې د سیمې چارواکي او د لویدیځ مسؤول کسانې څارنه کوي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې فارن پالیسي بیا په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې مطلب خپور کړی دی. ولسمشر اشرف غنی د افغان ښځو لپاره بې ساری اتل. د دې مقالې په یو برخه کې ولولو چې د ولسمشر غنی له راتګ سره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته د پاملرنې یو نوی باب پرانستل شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ښځو د هڅو کیسه او د مساوي حقونو لپاره د هغوی کوششونه دوام لري. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د وروستیو تاریخي لاسته‌راوړنو سربېره په نړۍ کې اکثر خلک داسې فکر کوي چې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، خو د افغانستان د نوي مشرتابه له لوري د ښځو د هڅو بې ساری ملاتړ باید له پامه ونه غورځول شي. د فارن پالیسی په وینا له بده مرغه په لویدیځ کې دا نظر شته چې افغان میرمنې نیمګړې، محکومي او قرباني کیږي، چې د لویدیځ په رسنیو کې دغه ډول یو اړخیز نصر حق افغان میرمنې له پامه غورځوي چې په بریالیتوب خپل ژوند مخکې بیایي او په میلیونونو یې په کارونو بوخت دي. فارن پالیسی د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی یاده کړې چې د برلین په کنفرانس کې ویلي وو چې د لویدیځ رسنۍ افغان میرمنې ناتوانه او کمزورې ښکاروي، حال دا چې افغان ښځې پیاوړې، قاطع او مبتکرې دي. فارن پالیسی په ورته وخت کې چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې د ښځو له حقونو دفاع کوي او د هغوی دریځ پیاوړی کړی دی، خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر اشرف غنی په خپل خبرو کې او په عمل کې د شوسو له حقونو دفاع کوي او حتی د ولسمشر د لوړې د مراسمو په اینا کې د خپل میرمن نوم واخیست او له هغه ایمانه نه وکړه. که څه هم د دغه خبرې شایل بي دزوالو ته دومره مهم نه وي، خو په افغان کلتور کې بي ساري دي او د افغانستان ولسته دا پیغام ورکړ چې شزي د ترناوي وړتي او خلک باید هغوی ته په ترنا وګوري.
دا ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې پسرلنی عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د دې پوځي عملیاتو څخه موخه د دولت وسلوالو مخالفانو د پسرلنیو کړنو مخنیوی دی. په دې اړه نور جزئیات له سیمې زموږ د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې ورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پسرلنی عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبه په ورځ په خوګیاڼو، کوټ، بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي، نور ناامنو سیمو ته به هم وغځیږي.
پسرلنی عملیات چې پلان شوی وو پیل شول او په یوش منور کې به ډیر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي ترسره کول دي. دا عملیات به تر هغه پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاک شي.
بلخ د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشکیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 25 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
نور لس کسا په دغه کې وژل شوي دي په کوټ ولسوالۍ کې او دوه بل هوایي بریدونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او ګوزکی په ساحه کې ترسره شوي دي چې په دغه دواړو بریدونو کې شپږ تنه د ایش وژل شوي دي او دومره د شکې تقریبا د منځ تللي. دغه عملیاتو کې د نتیجو ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د ورستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې د ایش تر پخوا کمزورې شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاک شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپړنه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر امنیتي ارګان د پر وړاندې د وشلو په هڅه کې په نه پاملرنې تورنوي. عزیز اریا فرد د سشنبه پر سپ کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال ویل چې لپل څخه امنیتي مسؤلانو دا پیښه کم اهمیت او ګڼله او هڅه وکړه چې په دې اړه ناسم معلومات خپاره کړي. خو د کابل ښار امنیت قومندانې وایي چې تر اوسه داسې شواهد او اسناد د دوی په واک کې نشته چې وښي دا حمله پر ښاغلي اریا فر پلان شوې وه. په دې اړه تفصیل د راجی صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د کمشنر د ځان او خپل کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دی او وایي چې حکومت باید د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره یو شمیر لازم اقدامات وکړي. عزیز اریا فروي د کور سره نږدې د ساتونکو قرارګاه دوه اونۍ وړاندې د یوې درنې چاودنې هدف وګرځیدله، خو امنیتي ارګانونو د حقایقو د خپرولو او تعقیب په برخه کې غیر مسؤلانه عمل وکړ. ښاغلی اریا فر د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوه ساتونکو ټپيان شوی چې د وطن د سختو ټپونو لوجې په پرې شو.
د اولين ساعت کې انفجار صورت گرفت
په لومړنیو ساتونو کې چې چاودنه وشوه یو شمیر امنیتي مسؤلان راغلل او کوم خبرې چې لومړیو کې وشوي دوی غوښتل چې رسنۍ فکر وکړي چې دا پیښه د چا په وړاندې نه ده شوې. د چاودنې اصلي هدف دا و چې ما ټول ساتونکو ووژل شي. د دې عملې په اړه د حکومت بیغوري او د نورو حملو د نیوی د پاره د نت د بیرو لرلو وجه زدی ته ارشوم چې رسنیو سره خبرې وکړم.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دغه کمشنر وای له هیڅ سره شخصي دښمنی نه لري، خو د انتخاباتو په جریان کې د بی عدالتۍ او تقلب په وړاندې درېدلای. نږدې دوه نه وړاندې د کابل په مکرویانو سیمه کې چاودنه وشوه چې اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کمشنر عزیز اریا فر د پیښه د وشل لپاره یو هڅه غني او وای چې په دې پیښه کې د نوموړي دوه دوه ساتونکي ټپیان شوی دي. خو د کابل د امنیه قمندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی د خغلی آریافر د اداوې له حقیقت لری ګڼي.
صاحب بشپړ توګه څېړل شوی ده. داسې شواهد او مدارک نشته چې په مستقیم ډول ثابت کړي چې د دې حملې هدف ښاغلی آریافر و. چاودنه د ښاغلي آریافر د بلاک نه تقریبا 100 متره څخه لرې واټن کې شوې ده، او د شپې په هغه مهال کې ښاغلی اصلا له هغې ساحې څخه نه تېرېدو. په هغه ساحه کې مهم اراکین ژوند کوي، او د حمله کوونکو او یا د کوم تروریستي سازمان څخه هم اعلان شوی نه دي چې د حملې هدف څوک
وو. عزیز آریافر په انتخاباتو کې د ښکېلو هیوادونو له سفارتونو او له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو د دې پیښې د عواملو په موندلو کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو د کابل امنیتي مسؤولان وایي چې د دولتي مقاماتو د امنیت ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولي او په دې برخه کې کوم اندېښنه نشته.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ناګورنو کراباخ کې آذربایجاني پوځیانو او هغو بلدون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون سه شنبه اور بند اعلان کړ. د دواړو ډلو ترمنځ روانې اونۍ په پیل کې بیرته جګړې پیل شوې. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتي جلال زیب رپورټ کې اورو.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمنی او آذری پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی وو، په ناګورنو کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ. دی وای زه یو اړتیا وایم چې آذربایجان ل خپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یو شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان ل دې کار ناوړه استفاده ونه کړي، هغوی هم باید اور بند کړي، په خپل مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپل خاور جنگیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو ژغ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ ورستی جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پر نوویل چې پوځیان نشته د هیڅ بحران حل نسی موندلای. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وای ما د روسیې د بارنوی چار له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو ژغ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د دریمګړي په توګه خپل هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اور بند کړي او د ملکی وګړو امنیت ته دی پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په خپل SMS کې لیکي افغان زواکونه ډیر قوي دي او ټول ځوانان دي او د خپل هیواد ساتنه کول شي. نور هیوادونه باید پوره مرسته وکړي ترڅو افغان زواکونه په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. رشتین عزیز رشتین له ګیلان څخه په خپل SMS کې وایي مونږ ټول محصلان سره کال د کانکور څخه ډیر خوښ یو، ځکه چې امتحان سخت خو په خپل نمرو کې هم منګ بریالی راغلی. او حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه په خپل SMS کې وایي چې د سنگین خلکو ته د زیری وی چې هم د موټر سایکلونو اجازه ورکړل شوی او هم ورسره د جنگ د خلاصون وعده شوی ده. ابراهیم د کونړ غازی آباد نلی کې نن لسمه پوره شو، خو بیا هم د اسادابات ناره لاره بند ده. حکومت د دې غم نه کوي، ولس لستونز سره لاس او گریوان دی او اسلام ارمان لخوست نه لیکي چې د ټولو هغو ځوانانو نه مهیل ده چې اروپا ته د تګ هیله لري باید دوی د په خبره د خپلو کورنیو سره ژوند وکړي دا چې دوی به له ډېرو ستونزو سره هلته مخامخ شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي خپریږي، خو اوس اته نیمې بجې شوي دي. له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولایس هایسن وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ناټو پرون سه شنبه په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړو د شتوالي خبر ورکړ. د افغانستان نړیوال سازمان وایي افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د پاکستان ستاسو زمونه بچره په اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسون به وګماري تو په پنامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. آذربایجاني فوجانو او هغو بیلتون غشتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي په روسي شنبه په ناګرون قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د روسي خبري اژانسونه وايي مسکو په څو ورځو کې ایران ته د ایس 300 دافي هوا سیستم استول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ټیکس یا مالیه له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ
ځلونه پکې ور کړی. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونه د چلوونکی اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچا ستونزه ده. په ولسی جرګه کې د اردوګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي رادیو سره اړیکه نیولې وه او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. ښاغلی بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالی، د چارچنو ولسوالی، د جهانوت ولسوالی، د چورې ولسوالی، د خاص روزګان ولسوالی، د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پورت درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستا خو زه دونه قص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازا 30 نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در 10,000 جریبه مځکه ډېره مځکه زراعتي مځکه د دهقانانو ده کاملا د مابینه وتلې ده او نور دیرم دکی او پسلونه خو ته پسلونه خو هیڅ فاتنه دي چې هغه وبولاند کړی دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوی دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع. دا هغه جمله سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری جزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرمرغاب منځکې ټول هغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډیر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې البته چې هغه ساحه د ذکر توایي البته هغه کورونه بیسی د اوبو تر کوشش لاندې راغلي که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم معدن شافدیات وزارت سره د اوادیسو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره دروز په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل کومک ونه کړي او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامت لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره
سره بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي د سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې. ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري. بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو چې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجل مرستې ته ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو تصدې وکړي ټول تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې دپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو. یولس نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او طول ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبو لاندې ده. خو دا یو دقیق سروی غالي اوس په هغه ولایت کې پنج ګروپه چې درې ګروپه یې په مرکز او درې ګروپه یې په نورو ولایاتو کې نورو ولسوالیو کې وبخئ د سروی دپاره بوخت دی. د هغوی سروی نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده څومره غلطه ده د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجې معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو غذایی او غیر غذایی توکې لرو. مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاست هلته خلک عملا د جدي ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري نور مشکل لري د لوږې تند مشکل لري. تاسو به سروې خپله مکملوي بعد هغې نه به کومک دوته ورځي کېدای شي نور کسان هم تلف شي. هلته
دا چې موږ وایو یولس نفره شهیدان شوه دا ابتدایي خبره ده او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان شایدای دی کوم کلی دی نه ولسوال ویلی شي او نه کلیوال. د دې دپاره مشکلات موجود دی او تیمونه رالیږل شوی دی چې دا سروی تکمیل شي. او ستا نظر هم شاید به دا وي چې هغه وخت باید کمکونه رالیږل شي چې هغه نفرې تثبیت شي چې د کمک وال دی.
بله سیاست صاحب، هلته اوس خلک عملاً د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي، نو ته سروې مکملېږي خلک په لوږه باندې ناست وي هلته؟
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی، دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو، د دې دپاره موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یو ځای شوی دی. سروی کوي هر کورنۍ چې نیازمند دي هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره ځان سره یاداش کړئ، 0 9 8 9 3. خوونه ولرئ
د انصاف په لټه کې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله د دې اونۍ را رسیدلې ټلیفوني اړیکې په ګټه سره اورو. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو کې د نورو ستونزو ترڅنګ سخت بارانونه او ورسره راغلي سیلابونه غڅې دي چې نه یوازې د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه او سیمې ترې اغېزمنې دي. او ویل کېږي چې دغو سیلابونو کورونه ړنګ کړي دي، ځمکې لاندې کړي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. داونی تر ډیره زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې د روزګان ولایت څخه اوریدونکو شکایتونه راستولي دي چې زه هم په امانت سره خبروم او پاته به ک وخت وو ورسته وورو د خبرونې تر پای را سره اوسئ.
سلام علیکم. روزګان ولایت چې موږ ولې سوال دې څنګه چې فلز ضروره خبرې کوم پرمر باندې درو ذکر سلامونه راغلي زموږ کورونه لاندې کړي زموږ پسونه ټول وريدي له کوم چې دا زموږ ځغ د نور مقامات پرې ورته وځي زموږ سره جګ تر جره کوم کوونه وځي زموږ سره کوم ځګ تر جره ونه زموږ شته چې نه به غره سره بن را سويسه ډیر مالی او ځنې تاوانونه مو سره سوي دي. له کوم چې زموږ ځغ د نور ځای پرې ورته وځي زموږ ځان وایي له کوم چې زموږ سره جګ تر جره کوم کوم کوونه کوي زموږ باندې نو زموږ په څیر ټول له ولګه دا درې ورځې شیر پر موږ باندې ورور علي سعودي موږ دروښ ما بس یې پاتې وسلام.
زه اول دروازګان ولایت چې د تاسو له سوالې سره ځای سره پټم کیم موږ سره چې باید کومه کوتي او د رود عمله مو ډیر سخت قانون راوسی دي. کورونا هم ولې دي او ډیر سخت قانون هم سره راوولې دي. سلام علیکم. زه د کار غم چې د تاسو له سوالې مو سدون کړم د امور د چې د تاسو له سوالې سره او د چې دوه وطن غوښه ماجری او وغاله کې د شلب راغلي دي. زدا وس پلانې مشه باندې لاس په جوړو سمورده یو کورونا باسو کډي باسو کوشتيان باسو د کینه پستانګ یو هیڅ د حکومت یو لار سره نه تا کېږي چې موږ سره کومه کړ سره وکی. والسلام.
السلام علیکم. زملان احمد نشم اخوان د چرچینو د ولسوالۍ د روزګان ولایت څخه د غفقام زده ازادي درایدي د خاصخه دا ټول مقامات تر سره هم چې درته زم ضرورت پر غاړه ولاړم دغه نه کښتونه دونه سراینه را در په در کړل که څو اسکار کوي دا اوس حالن موږ پیغام دا اوس حالن دا مقامات ته ورسیږي ضرورت مو نه دی سلابونه سوي دي موږ پر کښتونه راوړل چې کښتونه خلا حیث منګر دلته انسانان حیوانات دا د مشکل سره دي نو موږ غواړو چې دا پیغام نور له لوړ مقامات ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو د ګوډین د سیمه د شکر نیمې زم درې وطن د څلور وطن د ورود نامې کړی دي کله چې هغه نمانګ د ورود پر سر اخیستل دي چې مشکلاتونه پیښې دي دا یو کوم کوونه کېږي. السلام.
السلام علیکم. یم طلای ما روزګان له فکر عبد الصالح استاد ته درځم. درځم اجازه پوسه کی ډیر سخت سلابونه خلې دي شاو د هلمند رو د ډیر سخت سلابونه دي ځکه وړي دي استراجي ډول او او دغه مزالی په نامه حروف دي چې سرور پلونه تر لپاره تاسو ته وړي دي د دې ځکه وړي دي د طلب چړو دي چې موږ څخه دا پېښ کوش باید د زور سوالي ته دې توجه وکړي تر څو د خلک دې سرابونو څخه وژغورل شي. والسلام.
ہلو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. حیات الله ده چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورود راغلی دي سلاونه کوي چې زموږ مالونه وو مځکې وو کروندې ټول له منځه وړي دي. زموږ د دولت څخه هیله او کومک غواړي چې زموږ سره مرسته وکړي.
بلې زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه ظاهرجان خبره کوم. چورور برایش په هغه رقم سیلابونه د پرون راهیس سره روان دي چې د چورې ولسوالۍ زب زب کړی ده. د چورې د ولسوالۍ ونې غورځېدلې دي. د چورې ولسوالۍ زراعتي ملک ټوله د تخریب شوی دی. نو موږ دوه یو میاشت مخته هم دغه شان سیلابونه راغله. نو موږ والي ته عریضه کړې دي. والي زموږ غږ نه دی اورېدلې. نو موږ صحیحات راستولي دي. نو موږ ستاسو د ازادۍ راډیو د لارې سره دا غواړو چې ورور زموږ آواز غټو مقامات ته ورسوي. اول د واره تر صدا چې د چورې و ولنسو د چورې و مالونه جنیاله ټوله تخریب شوی دي. دا څه خبران سو دي. زموږ ناره نه والي اورېدلې ده. نه د چورې و سواله اورېدلې ده. د خپل جو د ډکونه د پاره ناشته. نو زه د برماک صاحب وزیر صاحب صدا غواړم چې په راډیو کې و چې مثال موږ په هر ولایت کې موږ مسافرات دي. مسافر ته چیرې دي؟ ته خاطر واسو چې موږ سره زمر ملکونه زمر زراعتي ملکونه زمر ونی زمر دغه چیرې پراته دي؟ زمر سرایونه نه لیدلې دي. نو زمر ناره څوک نه اوري. ولسوال دغه چې دی د شورې والي دغه چې دی د خپل جیب د ډکولو دپاره دي. نو سلام په احترام. نو موږ غواړو چې مستحقات راکړل شي. راش په خپل دي وویني. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. استاسو او د روزګان ولایت نورو دوستانو راغلي شکایتونه مودې خبره کړه د همدې موضوع په اړه. په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو له استاذ عبید الله پارکزي سره د ازادي رادیو مرکه کړې ده او د سیلابونو له کبله مو د دغه وضعیت په اړه پوښتلې ده. د مرکه په ګټه سره وورو
د روزګان ولایت په ټول ولسوالیو کې د غذا ولسوالی د چارچینو ولسوالی د جهات ولسوالی د چورې ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پینکورت درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستا خو ضد نقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن تلویس نفره ترسیږي چې په ټول ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در دیش زر جریبم دکه دیرم دکه زراعتیم دکه د دیقانانو دا کاملا د مابین و تلیه دا او نور دیرم دکه او پسلونو خو تا پسلونو خو هیچ فاته ندی چه اغا او بولندی کلی دی او پا تعداد دا یو زر و چلور سا و کورو دا تخریب شوی دی په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع. دا هغه جمله سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې غذاب او د دایکنډي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي. هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د زکو ورته وایي هلته هغه کورونه بېسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ما د انکشاف اطلاعات وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د ورځې په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل چې توکو کومکونه کې او هم چنان ژر تر ژره د دغه فله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامت لارې راشي تر څو چې دا پل برته د سره سره
ولې بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي. دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي د سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې. زموږ ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره
هیڅ شی نه لري. بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستو ته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سفې وکړي، ټوله تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه آماده کړي، ځکه د یو وزارت په وجه کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه معلومات راکوله، وایي دغو کسانو سره بیړنۍ مرستې ته اړتیا سته. بیا هم د دې لپاره چې دا موضوع ډېره جدي او حیاتي ده او زرګونه خلک ورسره په ستونزه کې دي، نو دلته د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس سره هم ازادي راډیو خبرې کړې دي او له خلکو سره یې د دې ادارې د مرستو او چمتووالي په اړه پوښتلی دی. په ګډه به یې واورو.
به این شکل نیست که بارانای موسمی به خصوص بارانای فصل بهار و مشخصا بارانایی که در این هفته ماه حمل صورت گرفت در تمام ولایات افغانستان طبعا یک سلسله مشکلاتی را به وجود آورد که از جمله فراگیر شدن این سیلاب ها در تعدادی از ولایات است. به خصوص همی ولایت را که شما نام گرفتین، ولایت روزگان که چند ولسوالی از این زیر تهدید سیلاب ها بوده، اما خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایت افغانستان و از جمله ولایت روزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنین وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود. گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده، به اثر یعنی بارندگی و مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده. فعلا این تیما مصروف سروی هستند تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنند. از این من کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدند، برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیره. اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اصرار ولایتی ولایت روزگان و اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشه، تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب، اینجا نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره این بارانهای شدید و امی سیلاب ها، و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن. و شما اتر میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
ما نظر ما ایست که اگر نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشن که مشخصن تعداد تلفات انسانی را در او حدی که اونا مطرح کردن، در او حد اگر با کمیته اصرار ولایتی شریک بسازن، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه. اما رقمی که در اول گفتم، فعلا سه تیم اینا از تیمای مشترکی از مؤسسات و ادارات دولتی در سطح ولایت اینا مصروفی سروی و ارزیابی همین موضوع هستن که از یک طرف کسایی را که آسیب دیدن اینا شناسایی بکنن و کمک بکنن، و از جانب دیگر نیازمندی ها را اینا تشخیص بدن، و در صورتی که در سطح ولایت این نیازمندی ها حل نشه، با
باز کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث وزارت رسیدگی به حوادث در خدمت یک وطن خود بود.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی در این رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته تو کدام ارقامی بر شما نرسیده تا بالا از طرف گناه من؟
بله. دقیقا از طریق ریاست مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت روزگان 13 نفر مطرح کردن، اما اونها نظرشون همی بود که ایتو مشخصات یعنی کسایی که میگن اینا تلف شدن تا به حال و دسترس کمیته اصرار ولایتی قرار نگرفته که موثق بسازه همین موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بدن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و با چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته.
سیاد صاحب، یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستند، زیر باران هستند، زیر سیلاب هستند، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارند، اینا این که تا که عیت میره و بررسی میکنن یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های اضطراری عاجل که در اون منطقه برسه، چیگونه شما سازماندهی میکنین؟
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات، همون رقمی که شما به جریان هستین، موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوال های محلات داده شده، امنیت خوبی ندارن و کمیته اضطرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب ندارن از طریق جمعیت عالی افغانی سره میاشت. اینا مطابق به همو فیصله کمیته این سروی را اونا میکنن از طریق رضاکارا و نیازمندی ها را که تشخیص میشه این کمک ها را اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس و چې وایي د دې ولایت سره د مرستو رسولو ته چمتو دي، هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد آماده دي. دی وایي چې ادارې سروې پیل کړې ده چې دغه زیانونه وارزوي او زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي. خو سیاس وایي چې دا چې د دغو پیښو له کبله شاوخوا 40 کسان مړه شوي دي، دوی ته تر اوسه احوال نه دی رسیدلی او دوی لا هم په ارزونه بوختې. شغلې سیاس زیاتوي چې د ولایت په سطحه امکانات ورسره سته، خو د ټیمونو تر سروې وروسته به خلکو ته ورسوي، او زیاتوي که دا ستونزه یعنې د خلکو د زیانونو د رسولو په برخه کې دغه ستونزه د ولایت په سطحه حل نه سي، نو له کابل څخه به مرکزي اداره هم ورسره ښکېله سي. اوس د ده په خبره درې ټیمونه چې دولتي او د بېلابېلو مؤسسو اړوند دي په سروې او ارزونه بوختې چې په روزګان ولایت کې څونه زیانونه اوښتي دي، او د هغو زیانونو یا د دوی د سروې مطابق خلکو ته مرستې رسوي. نو دوستانو، د سیلابونو په اړه مو د خلکو شکایتونه او هم د چارواکو ځوابونه واورېدل. د ارزونې ټیمونو ته به انتظار باسو چې شایي په نږدې راتلونکي کې معلوم سي. نو اوس هم د خپرونې پای ته نږدې سوي، له بده مرغه ونه توانېدلو چې د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه درته خپره کړو. دغه دوستانو پیغامونه چې له خپرېدو پاتې سوه، دا به په راتلونکي خپرونه کې حتما انشاءالله درته خپرو. د اوس لپاره تاسې پر خدای سپارم. الله مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کم خوگی گی داتا
چم خوږیږي.